افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر په ماسکو کې د افغانستان په اړه د اکیدونکې غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هېواد یې یرغل کړی و.
آزادی او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نشي بیلولی.
د یو شمېر اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د طالبانو له حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت بیا د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نوي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی سندرغاړي او هنرمندان وایي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
د غرض د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا سی آی اس هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډي شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلي مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هېوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکچ پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون امبای راماف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کړکیچ به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د ناګورن قرباغ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبې پورس تر 165 ډیر او د سېشنبې پورس تر 144 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوښتي تلفات تر 100 حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتری کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنری په ژمي کې د ګازو د بیې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنری کادري سیمسن خبري غونډې ته وویل:
Winter is coming and for many electricity bills.
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې لږ په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تګې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیې او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران به کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دغه راز پر دې هم خبرې وکړي چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورتن جونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریښې دي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په ښار کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشحاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سید درک سیمې د نسوان لسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1969 تر 2000 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشنبې په ورځ په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسودی کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسودی سره یې په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف دا هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امرودل چې د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. له بلې خوا د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپوړي چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په ځورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. دغه کمیسیون به دغه راز راتلونکي جوړیدونکو اردو ته هم کسان غوره کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
طالبانو د خپلو صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلانو ته وویل یو شمېر کړی شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک په نخه او د طالبانو له لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منله سوې هم ده. حقیقت هم ده همدغه راز دغه د صفونو تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤول زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بله موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدند څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توب او پاتسون کون کی پنوم پیژندل شوی وي، دا او یاداس نور د ته ورته رزيله خوونه د دې عمل ګرځي چې د اسلامي امارت لمقدس صف څخه دغه سړی اخراج کول شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې لدی دول خلکوم لا تړکوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
و امریدل چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. دا کمیسیون دنده لري چې هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په ځورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. پر طالبانو د نړیوالو یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی، خو دې ته په پام چې طالبان په خپلو لیکو کې دغه کسان چې په ناوړو کړنو تورن دي له خپلو لیکو باسي، آیا دا ډله به دې ته غاړه کیږدي چې په ټول شموله حکومت کې که دوی ورته اجازه ورکړي د پخواني حکومت چارواکي هغه څیرې چې په تیرو حکومتونو کې په فساد کې ښکېلې وې راټول کړي؟ طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې په حکومت کې ګډون وکړي هغه څیرې چې حکومت پیژندلی او په فساد او نورو د بشریت ضد اعمالو تورن دي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه نه وکړي او پر دې هیواد یې یرغل کړی. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی د روسیې په کوربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره یوه غونډه جوړه شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کنفرانس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: آزادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 80مه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1990 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولېشي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 40 کاله جګړې 6 کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 1مه یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشرۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کولای شئ چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه پریږدئ، پیغامونه تل راستوئ او موږ هم تل درته خبرو. کولای شئ چې په دې شمیره خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00420221212415. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړی شوي. نور په دې رپورټ کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کور پریښی او اوس د هرات ولایت د بې ځایه شویو په یو کمپ کې اوسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلی دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسیږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پریښی. دلته هم خلک له لوږې او بې وزلۍ سره مخ دي. دلته هم ښه وضعیت نه لرو. موږ څه وکړو؟ بل کوم هېواد ته هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغېزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی ځپلی د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غواړي چې ستونزې زر ور هوارې کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغېزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغېزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنی کمر غور صلی الله علیه و آله وینه وشوه والیان سره په همغږی د مرستندو هیوادونو رخوا مرسته شوی توکي ذخیرو ته ولیکول شو. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کاروانګر ته.
خاګلی نافی وویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 24 ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغېزمن شوی دی. دغه ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په 13 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د موضوع په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداری ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداری ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزوری سي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب سي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماتانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوری کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کنفرانس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اګست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګه له حملو سره مخامخ دی د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوری کړی دی. لویدیز هیوادونه وایي طالبان باید د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړی سي. د امریکا خبرونې ناشنل انټرست په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د داعش ډلې په باب لیکنه خپره کړې چې خراسان څنګه یې په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونې په حواله دغې ډلې لومړی د طالبانو تر څنګ د افغانستان د مخکني حکومت پر خلاف حملې کولې چې د امریکا د متحدو ایالتونو او نورو ایتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعش ډلې خراسان څنګه یې پر خلاف ځینې حملې وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنګیالي پر ډلو ټپلو سره وویشل سي. ځینې یې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګې په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د ناشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قمندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیې په نوم د یوه کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې ورور جانا موږ هیڅ نه شو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په خوړو باندې ناستې کارونه ورنه نشته ده، هېڅ یې نشته، خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي نور چا ته نه ورکوي. السلام
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزاباد سیمه کې نړۍ ته نوې ده. افغانستان د اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه کې د مش افغانستان کې غنم نظر و دا غنم باید راګیر شي چې نور یوازو ته لاندې شي. ولی افغانستان د غربت سره مخ دی. والسلام علیکم کرام
زنه جبجانی مې کابل ولایت نه واره مده سندرې
حکومت شامل دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه. افغان سندرغاړي او هنرمندان ویلي و ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو راپور واورید. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیمه خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان حکومت وايي هغه افغان ماسلان ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکلي، له 900 زیات افغان ماسلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل، د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي دي. د روسي ولسمشر افغانستان د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمیر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شلکلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. جک پوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکه مورا به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه په کار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېیمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو تر هغې مخکې به په افغانستان کې د موسیقي او هنرمندانو اندېښنو ته وګرځو. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو سره موسیقي له یو ناڅرګن برخلیک سره مخامخ ده. په تېرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څېر موسیقي هم په افغانستان کې ډېره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان دې میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتاک سره ډېر سندرغاړي او هنرمندان له هېواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي ښایي هغسې بندیزونه ولګوي لکه د پخوانۍ واکمنۍ په دوره کې پرې لګولي وو. نور په دې رپورټ کې.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلې غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنی او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارتا کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز چون به نام
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وایي. په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضي پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات داسې وایي چې صفر ته را رسېدلي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وای تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړې، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی.